روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. که چیرته انسانان د خپل غاښونو پاکوالي ته پام نه کړي، د وخت په تیریدو یې منګ زیاتیږي او په بیلابیلو دردونو اخته کیږي. څه وکړو چې غاښونه مو پاک او له خرابۍ او ناروغیو خوندي وساتو؟ د غاښ د درد د درملنې اساسي لارې چارې څه دي؟ که چیرته مو غاښونه خراب وي، دا مو د بدن نورې کومې برخې زیانمنوي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا اوس پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د غاښونو د ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه شمیره چې واتساپ هم پکې دی. که سم انټرنیټ لرئ، زموږ واتساپ ته اړیکه ونیسئ، اړیکه به مو سمه وي او بیه به هم کمه. 00420212601. بل شمیره ده 00420212601. اوریدونکو، که تاسو چیرته غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، زموږ همدې نړیوال شمیرې ته یوازې مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق یار به هڅه کوي چې بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو ستاسو لګښت ونه شي. دغه شمیره بیا هم تکراروم: 00420212601. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. پر پښتو فیسبوک پاڼه هم خپل نظر او پوښتنه راته لیکلی شئ. ګڼ اوریدونکو هلته هم پوښتنې پریښي مخکې له مخکې نه. واتساپ شمیرې ته هم ځینو اوریدونکو پوښتنې رالیږلي. د خپرونې په ترڅ کې به یې مطرح کوو. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، راځئ بحث له دې نه پیل کړو چې غاښونه څومره مهم دي د انسان په بدن کې، او ولې د غاښونو درد رامنځته کیږي.
سلامونه نیکه هیلې لودین صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته ماښام په خیر. غاښونه خو لودین صاحب څنګه ستاسې وویلې، د انسان په بدن کې او یا خصوصا د انسان په هضمي سیستم کې ډېر زیات مهم رول لري، او د تقریبا د انسان هضمي سیستم همدې غاښونو نه اول شروع کیږي او بالاخره بیا مرۍ ته ځي، او له مرۍ نه پسې بیا معدې ته، او بالاخره کولمو ته د جذب دپاره ځي. نو که چیرته د غاښونو هغه خپل عملیه هغه کوم فنکشن یا په اصطلاح هغه کوم کار چې د هغه په دقیقه توګه باندې وکړي او غاښونه سالم وي، نو بیا په معدې او په نور هضمي سیستم باندې فشار نه راځي. نو که چیرته غاښونه کمزوري وي او بالاخره د هغې هغه کوم خپل فنکشن یا خپل عمل صحیح ونه کړای شي، هغه معدې ته پاتې کیږي چې معده بیا د غاښونو کار نه شي کولی، او بالاخره د هضمي سیستم همداسې له یو مشکل سره مخ کیږي. نو دا ډېره ضروري خبره ده چې انسان خپل غاښونو ته همیش پاملرنه وکړي، او په ساتنه کې او په تداوي کې، په دواړو کې باید خلک د خپل غاښونو د تداوي او د ساتنه لپاره باید اقدام وکړي. دا ښه خبره ده.
ښه، راځئ لکه په دې وغږیږو ډاکټر صاحب، چې ولې غاښ چې د انسان د بدن یوه عمده برخه ده، او تاسو ویل چې په هاضمي سیستم کې هم ډېر مهم رول لري، اساسي لامل څه دی چې په دردی کې همدغه د هایجین یا نظافت نه مراد دی، او کنه خپل د غاښ درد ممکن ارسي وي؟ د ځینو کسانو غاښونه داسي وي چې په کم سن کې دردونه شروع کیږي.
لودین صاحب، اصلا خو خبره د اورل هایجین ډیره زیاته مهمه ده، یعنی حفظ صحت د خولې ډیره زیاته مهمه ده د غاښونو په ساتنه کې. که چیرته یو څوک وغواړي چې دغه سالم غاښونه وي، او هغه باید خپل حفظ صحه باید صحیح مراد کړي. دا د یو خبره. دومه مسله دا ده چې د انسان په غاښونو کې مشکلات ولې رامنځته کیږي. دا خو چون د انسان د بدن یو جز دی او ژوندی جسم دی، له تخریب لري، او بیا له فشارونو سره مخ ده. ځکه که تاسو چېرته کله ګوته یا ژبه د غاښ لاندې کیږي، نو ډېر یو تیز حالت باندې د غلطبه او د ګوته خوږوي ډېره زیاته.
ډاکټر صاحب، او به ستاسو غږ یو ډول خراب سو، نه پوهېږم چې نور غږونه ورسره رامنځته شو، ستاسو موقعیت نه پوهېږم بدل شو که څنګه؟
اوس مې اوس سي دي لودین صاحب
او اوس مغه سي راز مهرباني او کې ادامه ورکه تاسو خبره تر دې ځای موږ اوریدل چې کله چې غوته یا مثلا جبا په غاخ کېږي نو درد کوي تر دغه حصے پورې خبره سمې
ده کوي درد وی هغه اله دا دی چې په غاخونو باندې فشار یا غاخونه خپل ډیر زیات فشار لري ډیر د فشار لاندې دي نو ځوندای جسم دی د تخریب سره مخ کېږي نو اصلي علت د غاخونو د خرابېدو د غاخونو نه ساتنه ده او ارثیت هم اگر چې نوی تحقیقات خدا وایي چې ارثیت رول نه لري په دې کې خو په خوانی تحقیقاتو کې دا ثابته شوې ده ثابته و چې ارثیت رول لري خو د کلینیک په لحاظ باندې چې موږ ګورو کلینیکی لحاظ باندې هم مریض په ارثیت شکل ارثیت څنګه څه رول لري د نوی تحقیقاتو سره اکثر ډاکټرانو او اکثر خلک محققین هم لا موافق نه دی غوی وای چې ارثیت خامخا رول لري او بل د انسان خپل بدني جوړښت چې کوم د بعض انسانان قوي وي بعض ضعیف وي بعض داسې وي چې د هغه د بدن په هغه مخپل وخت کې د بدن هغه منرالونه صحیح یا ویټامینونه لکه ویټامین ډي او کلسیم او منرالونه پوتاشیم او فلوراید دا صحیح تنظیم شوی نه وي یا صحیح ورته رسیدلې نه وي دغه له وجې نه هم کېدلې چې د انسان غاخونه ضعیف راسي او غاخونه مشکلات پیدا کړي نو دغه عمده لامل د غاخونو حفظ صحیح نه مراد کول یا د اورال هایجین نه مراد کول د لامل دي کې چې د غاخونو خرابوالی یا د غاخونو دردونه چې د غاخونو د توروالي د وجې نه چې موږ په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وایو د کیریس د وجې نه بل اخره دا دردونه پیدا کیږي دردونه داسې چې توروالی اول په درې حصو باندې تقسیمېږي اوله طبقه بیا دویمه ده او بل اخره دریمه ده دریمه نه بیا داسې یو حالت وي چې هغه ډیر وخیم حالت وي غاښ زیات خراب وي نو دا د دغه وجه نه دردونه او شینه په غاښونو کې من سره زی لودین سي
کور ودان ډاکټر صاحب ک لماشم ته به پیل کو ځکه غاښونه لامده ماشوم تو با چیراشنکیگی بیا نو چه وقت روز تلویگی بیا و کلنه ترسیگی ده انسان یا ده ماشوم ده عمر پسو کلنه که ده غده غاخونو ده درد را منسکیگی زکه غاخونو خوب طبیعی دول فکر کم ده پیدایخ پا هم ده اول کال که پا دوم کال که راخیزی بیا و رو رو هم داسه پا تر دو کلو پوری که تر چو کلنه پوری آقا با تاستخ معلوم وی چه غاخونه ټول مکمل کیږي بیا ورسته یاو سره لویږي نه پیغام چې سن شپاګو ته کپین ووته ورسیږي بیا نو د غاخونو لیدل شروع کیږي بیا بیرته بیا راښنه کیږي دغه مرحله لګزره تشریح کوي او بیا په دې هم خبري وکړي چې لکه ما وخت بیا د غاخ ته درد پیدا کیږي
لودین صاحب غاخونه خو په مجموع کې په دوه ډوله باندې دي په انسانانو کې چې یو شیدو غاخونه یا ډیسیډس غاخونه ورته وایي او بل پرمننت یا دایمي غاخونه دي د سیریز غاخونه یا د شیدو غاخونه معمولا د شپږ میاشتنۍ نه د دې راوتل شروع کیږي د انسان په خلی کې او چې معمولا د مخ د غاخونه چې د سنټرال ودانی بار او ودانی لاندې غاخونه دي نو دې نه شروع کیږي او د دایمي غاخونو تکمیل دا تقریبا شل دانی دي د انسان په خلی کې د شیدو غاخونه شل دانی او د غې نه ورسته بیا د وکلنې نه برته د دې رژیدنه شروع کیږي چې کله وکلن سي شپګنیم وکلو ته انسان ورسیږي بیا د مخې غاخونو نه شروع کیږي اولین د مخې دایمي غاخونه راځي بیا ورپسې د بغلونو غاخونه دي او بل اخره د زامې غاخونه دي چې بیا تر 12 کلنۍ پورې د انسان دایمي غاخونه تکمیلېږي کله چې یو انسان 12 کلنۍ ته ورسیږي نو پر نارمل حالت باندې د دې دایمي غاخونه نور پرسه وي یعنی کچیرته یو څوک غوړی چې په 12 کلنۍ کې د دې غاخونه خراب شي او د یغه غاخو غوړی چې لري کې نو بیا دغه په ځای باندې بل غاخ د راتللو چانس نشته ځکه هغه دغه دایمي غاخونه دي او درد د غاخونو تاسو ول تل کوم عمر شروع کیږي نه معمولا چې کله د څه وخت چې د 12 میاشتو دی یو کلنۍ نه یو کلنۍ نه معمولا چې خصوصا په حالاتو کې چې مایند دی یا والدین د ماشومانو د خلی حفظ صحه و نساتی نو د غاخونو کې تورواله او بل اخره د تورواله نو ورسته دردونه بل اخره د یو کلنۍ نو ورسته شروع کیږي ځکه تر یو کلنۍ پورې اله د غاخونو دته اندر کیږي یو کلنۍ یو نیم کلنۍ چې مریض د ماشوم
د شډو نه بغیر نور خوراکونه شروع کی. نو کله چې نور خوراکونه شروع کی او دغه هغه خو ډیر وړ ماشومی نه دغه د برس کولو توان لري او والدین هم دې ته متوجه کیږي. نو په کار ده چې والدین په یو نرمه پاکه ټوټه باندې د غاښونو هر خوراک نو وروسته پاکي، خو هغه معمول نه کیږي. نو نه کیږي، نو هماغه وجه ده چې د دې غذایي مواد غاښونو منځ کې پاتې کیږي او بلاخره خرابیږي او دردونه تقریبا له یو نیم کلنۍ د خرابوالی د غاښونو له یو نیم کلنۍ نه شروع کیږي. داسې وښې نور بره تر تقریبا ټول عمر دوا پیدا کوي.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. باز ته به ادامه ورکوو، اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکی وصل د سټوډیو سره، مهرباني وکړئ ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ چې نن د غاښونو درد ته ځانګړی شوی دی. مهرباني خبرې
وکړئ.
مهرباني خادم صاحب، خادم صاحب که زما غږ اورئ ستاسو غږ لرو، مهرباني خبرې وکړئ. ښه، فکر کوم د واتساپ اړیکه سمنه او متاسفانه زموږ همکار به هڅه وکړي چې بیا اړیکه ونیسي. اوریدونکو که چیرته مو انټرنیټ سم نه وي نو واتساپ ته اړیکه منیسي. یو اوریدونکي مخکې له مخکې نه خپل پوښتنه په واتساپ را لګولې ده، دغه پوښتنه به واورو بیا به مخته ځو.
السلام علیکم ډاکټر صاحبانو، خیر استه؟ جوړ استه؟ په خیر استه؟ کړه دې ده خیرت ده ډاکټر صاحب. دماغ خپل په غاښ باندې درد او غون مخ می ته پرسدلې ده، ورې می ټولې ته پرسدلې دي او د انسټ ګولې می هم زکت ډېر خوړلې دي. ازدې اشاره کې غل جېلو سوالې د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم ډاکټر صاحب، په دې باره کې کومه ته کومه مشوره راکې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو اتمن دغه ورور چې د حصارک ولسوالۍ نه د ننګرهار خپل پښتنه مکتپری کې به تاسو اوریدلې وای، غاښونه مې درد کوي، پړسېدلې دي، دوا خورمه، څه مشوره ورته ورکوي تاسو؟
او نو دی ورور خو ویلې چې دما په غاښ درد کوي، مخ مې مر سره پړسدلې. نو دا یو معلومه خبره ده چې یو التهابي حادثه ده، ډیره شدیده، ممکن د دې غاښ خراب وي او د دې لپاره په کار ده چې دا انټي بایوټیک اول استعمال کړي. انټي بایوټیک باید واخلي سره له میټرندازول او بروفین، دا درې وخت وخوري او شمورال سره واخلي. نو دغه نو ورسته باید د ډاکټر ته ولاړ شي چې تر غو پورې ډاکټر په دې کې پروسیجر وکړي. هغه غا چیرته دی تداوی قابل دی، هغه تداوی کې او کدي تداوی قابل نه وي بیا یا دومره خراب شوی چې هغه د تداوی نه وتلی بیا نه چلري کې، دا خده په دې باندې چې دا بیا نور مشکلات او نور جنجالونه پیدا کوي د مریض لپاره.
ښه، او ډاکټر صاحب تاسو هم دلته دغه د غاښونو ایستلو ته هم اشاره وکړه چې غاښ وباسي. دغه په افغانستان کې د غاښ ایستل ډېر عام دي، کله چې له ماشومتوب مثلا غاښ په دردېږي به ورځي هغه د منطقې نږدې ډاکټر ته وایي غاښ مې وباسه چې په غاښ مې درد ده. حال دا چې تاسو ویل چې له 12 کلنۍ نه وروسته غاښونه بیا د دې وړ نه وي چې بیرته هغه ریښه راشنه سي یا غاښ بیرته راشین سي، غاښ ځای به خالي پاتې کیږي. بیا د غاښ تداوی داسې ده چې په ټوله نړۍ کې ډېره ګرانبایه هم ده، ګرچې په افغانستان کې نظر نورې نړۍ ته ډېره ګرانبایه نه ده، اما په نورو نړۍ کې د غاښ تداوی ګرانبایه ده. د غاښ ایښودل هم د افغانانو د اقتصاد نه پورته خبره ده. د غاښ ایستل څومره توصیه کوئ تاسو، خصوصا د هغو کسانو سن چې له 12 نه لوړ وي، ځکه بیرته به په ځای باندې غاښ نه راشین کیږي؟
مونږ خو دا خبره په هغه صورت کې کوو لودین سره چې کله غاښ د تداوی له امکاناتو نه ووځي. په بدبختانه داسې وایو په هغه منطقو یا په هغه ملکونو کې چې هلته اقتصاد د خلکو ډېر ضعیف ده، آګاهي سطح د خلکو ډېره کمه ده، هلته خلک غاښونه داسې حالت ته اکثر ورسي چې هغه بیا د تداوی نه ووځي، د تداوی نه وي. یعنی مطلب دا چې کله تر غو پورې غاښ ډاکټر ته بو نه ځي، غاښ یې په عذاب نه کوي، ډاکټر ته بو نه ځي، دوی دا څنګه کې چې غاښ خپل وګوري سوروالي لري خپل غاښ ډاکټر ته ویسي. نو غاښ چې کله ډاکټر ته راولي نو په داسې مواردو کې اکثره غاښونه بیا داسې شوي، داسې مرحلې ته رسیدلي چې هغه ختم وي، بیخي ریښې هم خرابې شوي وي، تورې شوي وي او بالاخره هغه میناګانې یا هغه تاج د دندان هم خراب، د غاښ خراب شوی. نو دا په دغه حالت کې نو مونږ ډیر زیات کوشش کوو، حتی تر دې پورې لودین سه مونږ کوشش دا کوو چې کچیرته د غاښ دیننه ریښې سالمې وي نو بیا مونږ د په دې حالت کې مریض مونږ توصیه نه کوو چې ته د غاښ وباسه، ځکه ما باسه چې هغه ریښې سالمې وي، ریښې تداوي کیږي، په هغې کې شټیفونه تیریږي چې دا معمولا امپلانټ که تاسو لیدلی وي چې کیږي دغسې یو شی خپل د دې غاښ د امپلانټ کار دی ته ورکوي. نو مونږ ډېر زیات کوشش دا کوو چې حتی که د غاښ ریښه هم سالم وي دي غاخ وسلو اجازه نه ورکو مریضه خو بس بختانه د افغانستان کې داسې سي چې تنا په افغانستان کې نه ټول هغه ملکونو کې چې خلکو اقتصاد کمزورې ده هغه وایي چې دغه کوي د صورت وي چې د غاخ مخ درد کې خراب دی وي به سره ته اګي ساتم د خلکو ډېر ټیټي او دغه مشکلات په هغه دغه کې سم ملکونو کې چې اګي ساته او اقتصاد وړه کمزوري د مشکلات سره او په افغانستان کې داسې موارد سره موږ ډېر مخکې کو چې غاخ داسې حالت ته ورسیږي چې هغه هیڅ نور د ساتلو نه او د تداوی هم نه موږ به مجبوري کو چې هغه ورته لري کولو دین څه
او یعنی هغه یو مطلب هم در نه پیګم ډاکټر سپ درې زبه کې وای هم داسې سوای وای چې غاخ علاج هم دغه چې به با سم فکر کوم دغه یوازنی لارې استل نه دی خده چې مخکې نه انسان دغه د خپل خولې ساتنې ته د غاخونو ساتنو ته پام وکړي او کچیرته معمولی درد کوي خده چې مخکې غم خوري مخکې چې خبره استلو ته سیږي غاخ جوړ څه ځکه چې د انسان په هاضمي سیستم کې لکه څنګه چې تاسو ویل مهم رول لري او کچیرته غاخ نه وي معده ته داسې مواد ځي چې هلته بیا هضمول مشکل دي. په هر حال اورېدونکو ته به ورشو خادم صاحب بیا اړیکه نیولې هیله ده چې غاګې دا ځل واورو خادم صاحب ستړی مشي
ډېره زیاته مننه ښاغلې لوجن صاحب محترم زما طرف هم سلامونه کول کې ستاسو سلام او علیکم سلام او ښاغلې ډاکټر صاحب سلامونه د ازادي راډیو ټولو کډمنو اورېدونکو ته
مهرباني
مننه کوم. را بسم لاند شان یو درې پښتنه لمړنۍ پښتنه زما دا چې ډاکټر صاحب څخه چې زما خپل اکثره وخت د غاښونو خمه تر در دې مار پر خو الحمدلله ټول پوره دي او کله د زامې د ورېج موږ ورته وایو دغه د یو بغل یابل بغل داسې په میاشت کې بس کله یو بغل کله بل بغل دا پرسیږي بس درد کوي ډاکټران چې کله ورته مغل صرف هغه د چرکو د پاره یا د درد د پاره دغه ګولۍ را تر کوي نو په دې اړه باندې زما دا پښتنه ده چې دغه لامل څه کېدلای شي او بل اکثره کسانان چې دي هغه د کله چې بادام ته یا مغه د غرو څخه چې کوم شنه دغه پونوي غاښو باندې هغه ډېر کله کې دغه دغه څومره ځان غاښونه ترسي او تر څنګه بل پښتنه ده چې ځینې کسانان ګرم خواړه خوري خو د ګرم خوړو سره یې شوب چې برغم په حالت کې غاښو کې ډېر یخ سانګ پورته کېږي هم لاشي درد کوي دغه توانید او کنه دغه پښتنه مې ډاکټر صاحب
کور ودان خادم صاحب ډېر مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم واصل دي د پښتنه به هم واورو بیا به ډاکټر صاحب نوبت ورکړو. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خیر سیمانن علودین صاحب همدرد د لغمان نتاش ته سلام او اوریدونکو ته سلام
او مننه همدرد صاحب. ستړي مشي ته هم نن په خبرونه کې د غاښونو په ناروغي باندې خبرې کوي تاسو مهرباني وکړئ خپلې پښتنه راته وایي.
مننه خیر سیما خو دا پښتنه راکنه چې دا اکثره غاښونه سي چندنې سوري په ځانه نو د دې د اخکل ډیر مهم دي کنه یعنی مفید دي که دا کاولې او بل پښتنه مې دا د صدقه مې دا هم د دې تقریبا هم ورې او غاښو سره ساغه لري تقریبا راځي چې کنه غاښو ته کنه یا ورې ته د دې تقریبا بل او غښتنه مې تاسو نه دا د کدا سترګو په اړه کې بل افطار خیر سره یو پروګرام هغه کوي د سترګو په اړه کې
خا ډیر مننه همدر صاحب او سلامات اوسې کور مو ودان د پښتني محمد نه او لوړاندیز نه محمد نه مخ بحث وکړو چې پراتون کې یا په راتون کو خبرونه کې یو خبرونه د سترګو ناروغي او یا د سترګو تکلیفونه تازه انګړي کور ودان سلامات اوسې ډاکټر صاحب مخکې چې نور اوریدونکو ته نوبات ورکړو راځو همدغه د دوه اوریدونکو په پښتنو باندې تمکیګو خادم صاحب ډیر ښه پښتني وکړي هغه پښتني ما هم ځان سره لیکلې وي خو خدای چې خادم صاحب را مطرح کړي اوله پښتنه دا و چې وای د زامې شاوخوا کې مې په میاس کې یو ځل پرسو پیدا کیږي یا مثلا اوبه کوي چې بیا دار دور سره کې او ډاکټران راته دوا راکوي د لامل پاره پښتنه کوله دا پښتنه ورته جواب کو بیا ورسته د غاښونو باندې د بادامو ماتول ته اشاره وکړه او د غراز د ګرم او د یخ اوبو استفاده په یو محل یا د ګرم خوړو او د یخ اوبو استفاده په هم حال وای غاښونو ته څنګه تمامېږي.
بله د خادم صاحب د لومړي سوال په جواب کې به دا وایو چې کېدای شي د دې په غاښونو په غاښونو د نه نه د دوه غاښونو په منځ کې تخریبات منځ ته راغلي وي چې د باندې په سترګو باندې معمولا نه ښکاریږي د نه نه تخریبات شته نو دا باید یو ډاکټر ته ولاړ شي او ترغو ترڅو د خپل غاښ یا واکس یا اکسرې واخلي هغه کې وګوري چې همدغه غاښونه چې دي پړسیږي چې د دې په کوم ځای کې تخریبات شته او کنه څه چې هغه ځای کې بعض وخت داسې پیښیږي لودین څه چې د دې غاښونو په منځ کې تخریبات منځ ته راځي هغه تخریبات ډېر وړاندې لاړ شي خو د باندې چې نه مینا خرابوي او نل بار نخکار نل دی باند نخکار چې مریض احساس کی د نو پرادیوګرافي کی اپ ایکس ری کی معلومی کی چې کله دی مریض غاښ ایکس ری اوسید معلومی کی تخریبات په کوم اندازه پوری دی ش ممکن دی غاښ تخریبات ولري نو بیا دغه تداوی باید وکي او دغه تداوی نو ورسته بیا ممکن دی د مشکل حاسي د څه ته په دوامدار توګه باندې د انټي بیوټیکو دوا خوري د حل لار نه ده او بل خادم سره تبدوی ک چیرته د ما غوښتل چې د پښتنه ترنه وکم خو دغه ټلیفون قط اړیکه پرې سو بل اړیکه نو ک چیرته دغه د ډکړې کومواري وی مخکې کومواري ډکړې وی چې د خو ویل چې الحمدلله ما غوښنه غدي تر اوسه می نه دی خراب شوی نو ک چیرته په داسې حالاتو کې چې کله یو ډکسوي هم وی نو دغه دی دوباره تخریب یعنی سیکنډری کیرس دوباره توروالی لوجنه په غوښونو کې دغه پرسوګونه یا هغه نا تکمیله عصب کشیان چې په غوښونو کې کیږي ار سی ټی موږ ورته روټ کینال تراپی د ناسالمو ار سی ټیانو یا غیر تکمیل شوی ار سی ټیانو یا روټ کینال یا عصب کشی نه هم دغه مشکلات منځ راځي چې غوښونو په بیخ کې پرسوب د سی پوکانی غونډه پیدا کیږي او څو وخت یې دردم کې بیا چې لګ دوا خوري هغه خسي نو د ناسالمو ار سی ټیانو لوجنم دغه تکلیفونه منځ راځي کدي چرته په کوم خپل غاښ کې کار کړی وي او د مغه غاښ په څنګ کې دا مشکل جوړیږي نو دا هم یو لامل کېدلی شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب بل پوښتنه هم تاسو اتمن یاداشت کړی دی بادام ماتول یا په مجموع کې په غاښ باندې فشار راوړل پاړه باندې و
او نو لودین سه په دغه ډیره ښه پښتنه د وکړه او دا معمول هم د ټول په عام خلک خصوصا د متاسف په جامع کې دا معمول ده خلک سخت شي غاښته ور برابرۍ وای ترازه یا ور زور ور کوم خیر نو هغه ډیر پوی سره هم سي نو سورته د سم کوی ځخه دا یو ور به یو کو بیا به نه کو بیا به تیا سره کو نو د دې امکانات څخه مغه یو ور سخت شي ماتولو باندې غاښ ضربه وګوري هغه ضربه نو په مغه وخت کې کېدای شي د ته مشکل جوړ نه کی خو په دوامدار وخت کې او کال پس یو نیم کال پس یا دو کال پس یا شپږ میاشتې پس کېدای شي امدغه چې د فشار د پغاخونو راوړې دی او خاص قسم ضربه د پغاخونو باندې چې واردې ګلودین سي دغه ضربې له وجې نه چې کوم بیا هغه اختلاطات دي تورکی هغه غاښ د خرابېږي نو په کار نه ده چې پغاخونو باندې سخت شي نه مات سي او له اندازې زیات فشار په د باندې راوړل سي ځکه دا خرابېږي د دې لاندې پی ډی ایل یا پیرډنټل لیګامنتونه یا هغه عضلات چې د غاښ ټینګ کړي د کلکړې د پدېزام کې هغه له تخریب سره مخ کیږي باز د څه وخت راځي لودین سي تاسو به کتلی پی ډی ایل څخه تخریب سي معمولا دغه د پی ډی ایل تخریب په هغه خلکو کې ډیر دي چې هغه نسوار یا سیګریټ یا د شینې استعمالي او بیا لغې نه ورسره دي خو هیڅ څه هم نه مراتي نو دغه وجه نه د من سره راځي او که تاسو کتلی غاښونه روغ روغ وي خو غاښونه دغه څه وي دا لقوي بيخي او رقم دغه پی ډی ایل اصلا دغه عضلات یا دغه کوم مزلات چې غاښونه احاطه کړي دي کله کړي دي په ځمکه کې دله تخریب سره تخریب شوی دي نو دغه له وجې نه روغ غاښ د لقسي وغورځيږي او د جوړېدو د برته کله کې دوه امکانات هم نوي نو په کار نه ده چې په غاښ باندې سخت شي دومره مسله دي د خادم سه دي دغه وکړه دي یخ او ګرم په عین وخت کې دی یخ او ورپسې متصل دی ګرم شي استفاده کول د هم لودین سه په تبابت کې په غاښونو باندې تروما یا ضربه واردول دي د د سیمانا لري لکه موږ تاسو چې د قوي ضربه ورکو نو دا په خپل د ضربې په معنا ده د تروما وای نو په کار نه ده د ډیر یخ شینه استفاده کول او د ډیر ګرم شینه په لنډه فاصله او په اوږده فاصله کې فردن یو څوک لګین ورسته یو یخ خوراکي او لګین ورسته ګرم نه سي مړي خو ډیر یخ هم په خپل په غاښونو باندې یو قسم ضربه وريدي او ډیر ګرم هم ډیر ګرم خو یو داسې په غاښونو ضربه وريدي بل د خلی په نرم او انساج باندې لکه ورې او جب او دا مخات خلی چې کوم ده دا چې هضمي سیستم ټول پوخلای ده شونډې دا ټول د تخریب سره مخ کیږي مری دا ټول د تخریب سره مخ کیږي په کار نه ده ډیر ګرم شینه او ډیر یخ شینه استفاده کول دا اصلا لازم نه دی دا یو ضربه وريدي په غاښونو باندې او دا د انسان د صحت لپاره ډیر او خصوصا د غاښونو د مقاومت کموالی او د غاخونو د تخریب زمينه برابري
وکړ. ودان ډاکټر سبرازي د بل اوریدون کې همدار چې چاړي کني ولې ولغمان نه ویلې چې د غاخونه چې په عام اصطلاح کې وای چنجي وهلی ده او دغه راز غتبي اصطلاح تاسو کیره سیاده کړ فکر کوم دغه سه کوم تکلیف ته چې غاخ ته پیدا کیږي غاخ تور اوري د دې وستل وای خ دی او ک پات شي خ د فکر کوم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې کچیر تاریخي وي په دې حد کې چې برته جوړېدو امکانات وي تاسو دې استلو سپارښتنه نه کوي خ دا چې بیا هم لاندې جواب ورکړي او دغه راځي ویل چې آیا د میده تکلیف پای بغاخ باندې هغه څه فکر کوم دا فیدا او کچیر ته میده تیزاب کیږي میده کې تکلیف وي آیا میده برته د هورمون نه داسې دي چې د میده چې برته غاخ سره تخریبيږي کنه؟
بله لودین صاحب، یو خود خبره دا ده چې دوی ویل ز چنجن غاخونه تداوی سي کوي مستلزم هغه غاخونه چې قابل دي تداوی دي هغه باید تداوی سي او چې تخریبات دومره نه وي چې هغه به خله تداوین لکه مخکې مونږ مورته اشاره وکړه له حتی کری هي هم سالمه پاتې نو هغه تداوی لازمه ده هغه جوړیږي او بل اخره لږه مریض استفاده کولای شي دا بهتره خبره ده. دومره مسله دوی دا وکړه د د دې څه خبره وکړه د دې څه د غاخونو هغه وخت مونږ توصيه کوو چې کله دا غاخونه د تداوی او د علاج نه ووزي بیا مونږ ورته د توصيه کوو دي
او دا هم د ډاکټر صاحب وايي آیا د میده تکلیفونه د غاخ تکلیف پیدا کوي او کنه برعکس
د میده تکلیفونه مستقیم ځکه میده تکلیفونه چې دي کله چې انسان د میده تکلیف پیدا کوي دغه د میده جوش انسان ته پیدا کیږي کته چې کتل یو قسم ترخی او بد انسان خلې ته راځي چې دا ځینې د مری له لارې نه د میده تیزابونه پورته راځي او نیم په خپل په خلې کې بعض غدوات چې دغه افرازات زیاتیږي نو کله چې دغه افرازات زیاتیږي دلته پی ایچ یا اسیدی حالت د خلې لوړ دي کله چې اسیدی حالت د خلې لوړ لاړ شي پی ایچ لوړ لاړ شي د خلې نو دا په غاخونو مینا په ضعیفوالي او د غاخونو د منرالونو په زېفوالي یا پډي د غاخونو پډي منرالایزیشن یا د منرالونو له لاس ورکولو باندې ډیر زیات تاثیر لري نو په کار ده چې څوک د میډي تکالیف ولري مونږ بعض مریضان ګورو چې د غاخونو لوجنه د میډي تکالیف ورته پیدا کیږي بعض کسانو ته د میډي لوجنه د غاخونو تکلیفونه پیدا کیږي نو میډا او غاخونه کلمی د ټول یو هضمي سیستم ده لودین صاحب د ټول سره تړلې د ټول تخریبات په غاخونو باندې تاثیرات لري د ټولو مشکلات په غاخونو باندې خصوصا د میډي ډیر زیات تاثیرات لري او د غاخونو په میډي او د میډي په غاخونو یو په بل باندې ډیر زیات تاثیرات لري نو په کار ده چې کچوک د میډي تکلیف لري نو اول د میډه تداوی کی او کچیر ته غاخونه خراب وي نو اول د غاخونه باید تداوی کی چې ترغو ممکن د غاخونو د تداوی سره چون مې غاخونه چې خراب وي هغه خپل د خوراک غسي عملیه څرته نسی راولای چې هغه افرازات په خولي کې کوم غدوات کوي دي دوړې د زول په وخت کې هغه انزایمونه له دې سره صحیح نه مکس کیږي چې نالته د غاخونو میسنګ یا د غاخونو خرابوالی موجود د مریض زور نسی کولای په غاخ باندې یا مریض غاخ نه لري نو الته هغه صحیح هغه په خولي کې کوم انزایمونه افرازي کی چې هغه بیا بل اخر د غذایی مواد سره یو ځای کیږي او بل اخر میډی ته ځي چې بیا د میډی له تیزابونو سره د انزایمونه یو ځای کیږي د هضم په عملیه کې ډیر زیات یا د غذایی مواد د پارچکولو د کاربوهایډریټونو د پارچکولو ټوټه کولو او د هضم سیستم ته د اسانولو لار برابرۍ نو هغه مشکلات ورته پیدا کیږي نو په کار دا ده چې څوک غاخونه خراب وي میډي تکلیف ته پیدا کې باید غو علاج وکي او کڅوک د میډي تکلیف لري نو د غاخونو او د غاخو ته تکلیف پیدا کې د دې خبره صحیح ده او مشکلات صحیح او بل سره تړلې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعالدین امزای له پرانچین وسلم د 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو لږ زره پښتنه زیات په پښتو فیسبوک پانه هم لیکل دي په دې لچې ټولې وکولای سو جواب کو وسه اوریدونکو وصل د استډیو سره ستړي مشي تاسو لا ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري
سلامونه لوژن سم محترمه
وعلیکم السلام محمد نبی ورور له بغلان ستړي مشي مهرباني
مننه ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم لوژن صاحب محترمه مخبل ولا لوژن صاحب یو دغه بدبختانه وای ما یستری دی نه تقریبا زه په ګرګو لوژن صاحب چې ما یو وخت دا سیګریټ وړیو یو ماته کله مې ول بیا خوشبختانه خوشکړه نو په دغه خپل باندې دغه ما اخیری د زامه غاخونه یعنی د شپږ ګرګو غاخ کسنم نه ما دغه خام غنیم نو دغه خونه مې سیسته لوژن صاحب محترمه ډیر فشار ما باندې راغی یعنی تقریبا ما زوفت ک نو ډاکټر صاحب هم ډیر ور خطا سو نو ټول کې لوژن صاحب غاخونه د غاخون بدن شوګر یو نه ماته نو د زیاتره وخت کې د لوژن صاحب دا والو ما شما دي دا غاخونه خوګیږي بیا موږ خو کوشش کوو ته لوژن صاحب دا ډاکټر کړه ما پښتنه من وای دا اتروجن ورته وای رقم دا وای دا جوشي تاسو ته درته معلومیږي دی کې بیا یعنی تقریبا نیم بوتل وګړو نیم بوتل دوا یعنی تقریبا اتروجنی نو وبو شو شو که یو خوږه یو ګډو دا خو لیک غلطی کلا کلا بیا تا وګړه دې مو فټه ما میږي نو دا کوم نه ما ډاکټر سم نه پښتله وځه دا خو کوم مشکلات نو پیدا کی نو زیاتره وختو کې دا ډیر مو فټه ما یعنی دا خپل ځان لپاره زیاتره وخت کلا کلا خو لیک غلط کوم نو دا ډیره ګټوره تمامیږي دا خپل لپاره خوشبخته لږه خو نه من ټول خدي روغ دي سپین دي خو دا دوه خمه یې سل دي لودین صاحب یعنی ما د دې مشکلاتونو ولدل ته اعتبار وکړي دا څه خبره پښتو اغبنی وای قامت می ولد نو دا به خو ته خاص توجه وکړي بلغه پښتنه د ما کول هغه خاتم صاحب مطرح کړی نه ورته دا یو خوب کله کله موږ افغانستان خلک دا ډیر یو خوب ته کوشش کوو چې بدره یې خیدا چکو او هغه ساتي وګورئ چې تاسو هغه کته کوو ګرم نو ته وخت کې وخت چې دا غاخو باندې ځین فشار راځي نه دا خپل باندې ما نظر
و ضرور زه یو پښتنه لرم تاسو چې کله غاخونه وستل تاسو ویل چې دا غدار د دومره زور ورو چې تاسو مثلا به هوخي حالت تلاړی تاسو ته کوم ډول انستيزي یا د بيوشي ستنه نه لګول د غاخ شاو خو کې
بله 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 لګول ما دا ویل کنه ما وخت سن خامو یم تقریبا د شپږ ورځې کوسه ما غاخ باندې زور و د ډاکټر صاحب اخر کې نه ډاکټر صاحب ور خطا سو ته خپل پولیس نو ډاکټر صاحب ډېر ور خطا سو نو دې معنا مې لري چې خپل رشي قوی نو د شپږ ورځې کوسه دا غاخ ما دا معنا چې غاخ مهمه شاید باید ټول بدن د انسان مهمه ده خو باید خاص توجه خلکو کې نو هغه ترجمه پکل باندې نظر ما ډاکټر صاحب نه پښتنه هغه پکل یو نظر راکې
کوربدان ډیره مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب د محمد نبی ورور پښتنه ماتمن واوریدله وای غاخونه مې چې ستل داسې حالت تلاړم چې وای ډاکټر صاحب عمر خطا فکر کوم جوړ غاخي وستلې مانا دا چې ډیر تخریب پکې نه وو او جوړ غاخو وسې ستلې د خدا د چې دا نور اوریدونکو ته یو تجربه سي چې کچیرته غاخ جوړ ویری خوي خدا چې وینه باسي لګځای را دي زیار وو غالي لار دي سد ودري زله ډاک دي کې غاخ یو څه لګښت براشه ما ټول عمر کې به بیا بی غاخ نه وي څه وای محمد نبی ورو ته ډاکټر صاحب
باندې صحیح خبره ده لودین صاحب لکه څنګه تاسو ویلې ممکن په هغه وخت کې به په هغه ځکه چې دې کوم عمر خپل خود او دا عمر د څه خود چې دین ډیر مخکې د غاخ فیصله ده په هغه وخت کې ډیر پرمختګونه نو خصوصا په اطرافو کې پرمختګونه نو غاخونه به چې معمولي په درس ولم نو هغه ډاکټر به علاج عمر کوي سو چې هغه خو بس نو په خصوصا په اطرافو کې دا مشکلات وو د سہولتونه نو لکه کوم سہولتونه چې وسته یا کوم متداویان چې وسته خو په هر صورت اوس د دې دا یو ژوندۍ مثال د چې موږ درنو اوریدونکو ته وایي چې ګوري د محمد نبی ورور د خپل غاخونه مستل یو ډیر زیات په خیمانه دی نو ممکن په هغه وخت کې ایته خبره چې د ریښه دومره قوي و چې ډاکټر په وستلو پستلې سوې ده او د ایم شاک ته تللې ده نو دا غاخ به دومره قوي وو نو دا چې په هغه وخت کې وستل سوې ده چې په هغه وخت کې تدایي شوی ممکن تر دې اوسه پورې دې ته کار ورکړي په هر صورت دی یو بل پښتنه وکړه چې هایدروجن پراکسایډ د استعمالول د خولې لپاره دا هایدروجن پراکسایډ استعمالول ښه کار ده خو په کې مهمه خبره ده د لوژن صاحب چې د هایدروجن پراکسایډ او فیصدی یو څوک نسی برابرولای دقیقه په هغه دقیقه اندازه چې کومه یو خو بدبختی په افغانستان کې دا چې دلته دوا وی چې کومه راځي د په معیاري شکل باندې اکثریت نه راځي لوژن صاحب مونږ ډیر قوي مشکل امده سره مخ یو مونږ چې کله مریض ته دوا ورکو دي میکروبونو د په التهابي حادثاتو کې نو تاسو یقینو کوي چې مونږ ډیر په تشویش کې یو او ډیر دغه یو په دې خفای او چې دغه مریض خو مونږ د دوا ولي کله خو الله علم چې دا د دوا به دې مریض څخه فائدہ زکه بونه کی چې کیفیت نسته په دواو کې. نو خبره مې په دې پورې کوله چې د هایدروجن پراکسایډ او هغه صحیح فیصدی چې برابر شي خشې د استعمال شي، خو یو خوچون کیفیت صحیح ناراضي ممکن زیات وي، پکې د هایدروجن پراکسایډ فیصدی زیات وي ممکن ټیټي. نو که په دواړو حالاتو کې د دې استعمالول دا صحیح د خولي په نرمو انساجو یا غدوات نه د غاښونو نه دی پخلي کې، په خولي کې هغه غدوات دي چې د هضمي سیستم د پاره د هضم د پروسې د پاره انزایمونه افرازي، نو هغه غدوات دغه لاندې راځي، د فشار لاندې راځي. نو دې ورور ته د ما توصیه دا ده کچیرته دی غواړي چې غاښونه سالمې معمولا دي په نری مالګو باید د مالګې اوبه نه دي تړمو اوبو کې د مالګ واچي او په دې باندې خوله غړغړکوي، نو غاښونه غړغړکوي، دا به ورته تر هایدروجن پراکسایډ نه مناسبه تمام شي. بل هایدروجن پراکسایډ داسې یو عادت لري چې مینا د غاښونو تتوي، یعنی خړکوي، نو په کار نه ده چې زیات استعمال شي، او بدون لدې چې په نرمو انساجو باندې په خپل په مینا د غاښونو باندې بد تاثیرات لري، غاښونو رنګ زیړوي اکثر. لودین صاحب نو خبره دا ده چې که نور چې ته که هغه طبي موتواشونه ته دوی لاسرسی نه لري، نو د مالګې تړمې اوبه داسې ډېر تیز مالګوبۍ نه وي، مالګې زیاته نه وي، مالګې کمې وي، په دې باندې خولې غړغړ کې دا ډېره مفیده وه.
مننه ډاکټر صاحب. زموږ ټینګار هم تل همدا دی چې موږ په دې خپرونه کې اورېدونکو ته مثلا د دواو ډېره سپارښتنه په دې نه کوو چې اورېدونکي بیا خدای مکړه دغه دواوې وانخلي استفاده یې نه کړي خپل سر. خدا اورېدونکو چې تاسو که چیرته تکلیف کړئ، نه یوازې د غاښ د درد تکلیف، مثلا هر بل ناروغي یا هر بل درد چې احساسوي، یو ځل مخکې دی چې دوا اخلي که تاسو مثلا یو متخصص ډاکټر ته ورسئ، دغه د نخصې مطابق دوا واخلي، دا به مو وجود ته زیان کم ورسوي، ګټه به ډېره ورسوي. اما که تاسو به نخصې دوا وی اخلي، ممکن ارزانه درته تمام شي، اما بدن مو چې ټول برخې طلایي ارزښت لري، خدای مکړه زیانمن سي. په دې لپاره چې تاسو که چیرته مثلا د غاښ تکلیف لري، یو ځل د غاښ متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړئ او بیا د مغز نقصې مطابق دوا واخلئ. ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ ټوټکي هم کوي د غاښونو لپاره، دا څومره مثلا تاسو سپارښتنه کوي؟ خصوصا طبابت په دې برخه کې څه وایي؟ او بل تاسو مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې په افغانستان کې وسایل پخوانه وو، اکثر کسانو به مثلا په ډیره غسونتی کچه ساته باندې غاخونه ایستل، مثلا هغه نایانو به سره به پلاستونو ته ورته یا وسیله به غیب ایستل. فکر کوم اوس هم اکثر خلک، البته اکثر به نه وایي ځکه اوس په افغانستان کې پرمختګ ډیر شوی، اما فکر کوم په لرو پرتو سیمو کې لا هم خلک چې په غاخ درد سي هڅه نه کوي چې لاړ سي مرکز ته یا ولسوالۍ ته غاخو باسي، فقط هغه سنتی بانه باندې فکر کوم لا هم ممکن تداوی دوام ولري د غاښونو ایستل. څو یو کسانو ته چې مثلا خپل غاښ په سینه ګرځي او خپل غاښ د یو باب ز وسیله ګڼي، فکر کوي چې یو غاښ ته نه دی، حال دا چې ممکن کې یو غاښ نه، ممکن دوم غاښ هم سره مریض سي، درېم مریض سي، ټول جامه په تکلیف اخته سي.
بله لودین صاحب، دا خبره د غاښونو چې هر غاښ ته الله تعالی جوړ کړی د خپل ځان ته فنکشن او ځان ته عمل لري، دا داسې نه دي چې ټول غاښونه دي یو وظیفه ولري، ټول غاښونه دي یو رنګ کار وکړي، که فرضاً یو نه وي نو بل به وکړي، که بل نه وي نو بل به وکړي. د مخې غاښونه، د مخې غاښونه چې معمولا دي دا د نیولو دپاره دي، او د بغل دغه غټ غاښ چې ده د تیره غاښ کینین مونږ ورته وایو، دا معمولا د څیرلو دپاره ده، دا یو شی څیري. نو او د ځامې غټ درې غاښونه چې کوم دي چې په هغې کې اقل غاښ هم شامل ده، دا د میده کولو دپاره دي. نو هر غاښ ځان ته خپل فنکشن لري، که چېرته یو غاښ هم نه وي نو هغه بل غاښ د هغې وظیفه نه سي اجرا کولی، نو او که یې کوي هم نو بیا به فشار ورباندې ډېر وي، هم به خپله وظیفه اجرا کوي، هم به یا بل مجاور غاښ یا دغه څنګ غاښ وظیفه اجرا کوي، نو له تخریب سره زر مخ کیږي. نو په کار دا ده چې د غاښونو په لودین صاحب یو خبره به اوریدونکو ته وکړو چې مونږ په کلینیک کې معمولا د دې مشکل سره مخ یو. درنو اوریدونکو ګوري، کله چې د تاسې غاښ معمولي هم خرابېږي مخکې له دې چې تاسې درد وکړي یا بل وکړي، چې تاسې په غاښ کې د توروالي احساس وکړي، تاسې لاړ شئ ډاکټر ته. که چیرته تاسې دغه غاښ په ابتدا کې تداوي سي لودین صاحب، نو دا یو خو د غاښ عمر زیاتېږي، غاخ هغه اندازې ته نه تخریبیږي چې ټول حجرات دغه له بینه لاړ شي او غاخ ضعیف شي. نو کم تخریب سره کم جای پاکیږي او بیرته رستور یا ډکیږي، هغه مشکل لري کیږي، هغه غاخ نور لته کفردن هم دسي فردن ممتاز یو غاخ پریدو توروالی ممکن په یو کال کې د غاخ مکمل تر اخره پورې درې مې طبقې ته ورسیږي دا تخریبي. خو که چیرته په ابتدا کې مونږ دا تداوی کو ممکن لس کاله پس د دغه غاخ اغه درې مې طبقې هغه اخري طبقې د تخریب ته ورسیږي. نو په کار دا چې په ابتدا کې په خپل غاښ کې کوم توروالی یا کوم مشکل ویني، نو اول سر کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه توروالی پاک کړي او ډاکي کړي چې تر هغو پورې د نور غاښ د تخریب او د خرابوالي مخه ونیول شي. دا ډېره ښه خبره ده او ډېره مناسبه خبره ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، د فیسبوک مینوالو هم ځینې پوښتنې کړي، زه به دغه یو شمېر مطرح کړم. نصیب خان لیکلی وای، سلام ډاکټر صاحب، زما غاخونه وای پوخ سوی دي، اوس وای د پوخ لاندې غاخونه درد کوي. ډاکټر صاحبان وای ته وای چې د پوخ شوی غاخونو لری کول دا وای امکان دي چې غاخ مات سي، او اوس وای درد لرم، د زخم ګولې خورم، درد کم دی خو ورک نه دی. مانا پوښتنه دا کړی چې غاخونه پوخ سي او بیا په درد سي، د دې غاخونو سره به څه کوو؟
هغه غاښونه معمولا لودین صاحب چې کله پوخ سي، نو کله کوم غاښونه چې پوخیږي، یو خو یو بدبختانه وایي چې په بعض ځایونو کې داسې یو قانون سوی ده چې د غاښونو طبابت ته ډېر د تجارت په نظر هم بعضې وخت ډاکتران البته چې وایو ګوري، نو د مریض هغه غاښ پوخ ته ضرورت نه لري، د ورته وایي دا پوخ کړه، یا فرضاً د مریض خپل شوق وایي د غاښونه مې راته پوخ کړه، دې باندې اصرار کوي. نو هغه غاښونه خو اول خدا د چې پوخ ته ضرورت نه باید پوخ نه سي، دا د یوه مسله. دومه مسله دا ده چې کله دی وایي چې د پوخ لاندې د ما غاښونه درد کوي، د غاښونو باید راډیوګرافي یا ایکس رې باید وسي. ایکس رې وسي وکتل سي چې په دې غاښ کې تخریب څه شی ده، کوم ځای کې، آیا دې کې آر سي ټي نه ده سوی، دا پوخ سوی، آیا په دې کې آر سي ټي سوی ده مکمله نه ده سوی، نیمګړې سوی ده. نو د راډیوګرافي نو وروسته د دې معلومات کېږي چې په دې کې مشکل څه ده او د حل لارې څه شي ده. نو که چیرته زه داسې فکر کوم چې دې ورور چې کومه پوښتنه کړې ده، نصیب ورور چې کومه پوښتنه کړې ده، ممکن د دې غاښونو لاندې د پوښونو لاندې غاښونو غزه کړې وي، او د حل لارې دا ده چې پوښونه باید لري شي او هغه غاښ تداوي شي، او له تداوي نه وروسته برته د پوخونه ورته ولګول سي، او دای به د پوخونه نه استفاده او دوامدار شکل باندې د دواونه استفاده کول د حل لارې نه ده، تر هغه پورې چې په دې کې پروسیجر ونه سي، یعنی د خلاص نه سي ونه کتل سي چې په دې کې مشکل کوم چې دا مشکل حل سي. نو دې ته په کار ده یو راډیوګرافي ورته په کار ده، نصیب ورته سي ایکس ری وکي، او په ایکس ری کې به دې معلوم سي هغه مربوطه ډاکټر به دې ته وایي چې په دې کې دا مشکل ده او دغه تداوي کول غواړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
کومه پوښتنه ډاکټر صاحب نه ده؟ دا شکر ناروغي شه ده اکثره کې
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جواب خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم، ته وې ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو،
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب مننه. ملالی وردک پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه مطرح کړې ده، وای زما غاښونه منګ نیولې ده او دغه راستور شوی هم دی، وای څو کوم چې دغه مانګ لري کوم فکر کوم په افغانستان کې که څه هم ډیر عام نه ده، اما ستا په کلینیکونو کې د غاښونو د منځلو پروسه ده چې ډاکټر صاحبان ته ځانګړو وسیلو په وسیله باندې د غاښونو هغه مانګ لري کوي او غاښونه بیرته سپینېږي. تاسو هم څه سپارښتنه لري؟ مجموع کې که څه هم د هایجین برخه ته ضرور سره تلل، خو کده چې همدې پوښتنې مطابق د بحث هم سره پای ته ورسو.
نو بالکل دی وردګ ورور خبره چې دی وای غاښونه مې منګ لري، د منګونو لري کول دا ضروری خبره ده، باید لري کی ځکه دغه منګونه په خپل سیدی د یو ډیر ښه بستر ده د نورو میکروبونو لپاره، د نورو میکروبونو لپاره یو ښه بستر ده چې دلته میکروبونه نمو کوي او بل اخر د غاښونه او د غاښ د د خلی نرم انساج جوړه تقریبا نو په کار ده چې دغه وکي منګونه به ډاکټر ته مراجعه وکي دغه توروالی چې کوم ده ممکن ده د دا ممکن یا د میډي تکلیف لري یا هم د سیګریټونو استفاده کوي یا هم نسوار استفاده کوي یا هم د کافین استفاده کوي ډیره نو دغه له وجې نه په غاښونو کې تورې رټې منځ راځي چې هغه دغه غاښونو منځلو یا سکیلنګ کړه دا لري کېږي او غاښونه به د صفاسي غاښونو منګونه لري کول ضروری خبره ده حتمی خبره ده باید وکی ځکه چې دا د نورو میکروبونو لپاره بستر جوړیږي او دا بستر باید د منځه وړل شي
و ډاکټر صاحب هم د غاښونو هایجین یا نظافت یا پاکوالی کې بلک زره تم شو دلته اوریدونکو ذهنم نه اخلم ډیره ښه جالبه خبره لیکلې ده و ځینې کسان خپل بوټانو ته ارزښت ورکوي څلور ساعتونه کې وایي بدرې زل رنگي یا بورسوي یا خپل غاښونه وای نه بورسوي ممکن چې دا خبره صدق کې په ځینو مواردو کې رښتیا هم خلک مثلا خپل جامو پسې ګرځي مثلا بوټانو پسې ګرځي بورسوي هم غاښونه په صدر ساتونو کې یو ځل نه بورسوي دغه بورس ډاکټر صاحب چې زموږ تاسو په کلیوالي سیمو کې د نبی علی السلام د سنت مطابق مسواک هم ډیر دود دی ځینې مسواک وهي ځینې بورس کوي اما ځینې کسان بیا ډیر په دغه شیانو پسې نه ګرځي دا څومره مهم دي د غاښونو بورسول مسواک وهل دا څومره غاښ ساتي او څومره له درد او ناروغیو نه ژغوري
لودین صاحب د خلی د پاکوالي د غاښونو په ساتنه کې ډیر زیات رول دی اصلا په غاښونو د دیورور ډیر ښه خبره کړې ده موږ په دې جینو کې خلک ظاهري لباس خپل ډیر زیاته توجه کوي بلکې دیننه د خپل بدن اعضاء ته هیڅ توجه نه کوي چې ورته چې بورس کبا د مریضانو موږ هم راغلي دي کله چې ورته وایم چې ته غاښونه بورس کوي وای والا ډاکټر صاحب د سه افته کې یا وری یا په دو افته کې یا وری وای بورس کوم یا یو جمعه او بل جمعه بورس کوم نو دا دو دا په اصطلاح ریواج د موږ تاسو په جامعه کې ډیر کمزورې ده د هر خوراک نو ورسته ضروری ده چې باید بورس وکړی شي چې خوراک نه مطلب دا نه درې وخت ډوډۍ ده که هر وخت هر چا هر څه وخړل خوراک یو که سیګریټ یو څکاو نسوار یو کړل پکار ده چې غاښونه باید بورس کړي خو غمره بیا زیات نه کی اکثر رسیدګیم نشور ته کولای نو په ورځ کې دوه واره خو بیخي لازمی او ضروری ده چې یو د شپې له خوا کله چې څوک ویده کیږي کله چې د شپې له خوا موږ تاسو ویده کیږو غاښونه برس نه کو پاک نه کو تنه د غاښونو برسول مهم نه دي د غاښونو په منځ کې د تار استفاده کول ډنټل فلاس یا د غاښونو هغه مخصوص تار چې کوم ده هغه باید استفاده شي تر هغه پورې د غاښونو په منځ کې کوم غذایی پارچې چې پاتې دي چې هغه لري شي ځکه لودین چې کله چې موږ تاسو ویده کیږو بستر ته ځو ویده کیږو دغه نوروسته د خلی افراز ذات پټاپه باندې دریږي نو د خلی دغه موجوده اټیکل انسان ویخي او دغه افرازات کې د خپل غاښونه منځي پاکي او په منځ د غاښونو منځ کې څه شي وي هغه خرابېدو ته نه پرېږدي
کور ودان ډاکټر
صاحب کله چې انسان وي د کیږي نو دغه افرازات بنديږي او بل اخر هغه شی ګندکیږي او د غاښونو د تخریب لامل کیږي نو په کار ده د شپې له خوا نه ډیر ضروری ده چې باید برسو کی او غاښونه پاکي او لږ وروسته باید بستر ته ولاړ شي
خو مننه ډاکټر صاحب تاسو په مجموع کې د خلی په نظافت یا د خلی په پاکوالي کې د غاښونو رول ډیر مهم او بالا او دا مو ویل چې کچیرته غاخ پاک ساتل کیږي غاخ له هر غذا ورسته بورس کیږي د غاخ په منځ کې چې کوم څه باندې هغه په خاص تار باندې یا هم په یو خاص نری بورس باندې راوستل دا هم مهم دی د لپاره چې هم د انسان خلو پاک وي او ان په اوږد مهال کې غاخونه له مریضایو نه ژغورل کیږي ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې متاسفانه ځینې کسان لري هغه د خلی بد بوی دی کله ناکله یو انسان نه پیږي په ځان باندې اما کله چې له نور سره خبرې کوي یا مثلا چیرته یو ځای ګډ سفر کوي نو بیا دوم یا دریم کس ته یا په ټولنه کې یا مجلس ته د خلی بدبوي ورسي کې دغه د خلی بدبوي هم د غاښونو له ستونزې سره تړاو لري د خلی له حفظ الصحه سره تړاو لري او کنه هغه د بوی مثلا د معدې له تکالیف نه پیدا کیږي
لودین صاحب د خلی بوی په خپل د خلی په مجموع کې یو مرض هم ده د دې تداوی ده د تداوی کې د ډاکټر ته څوک مراجعه وکړي لارسي ویګوري بن د غاخونو په منځ کې سوری پیدا کېدل یا د تورواله یا کیرس پیدا کېدل او په هغه کې غذایی مواد پاتې کېدل او بل اخر هغه په یو بد بوی باندې بدلیدل او د برس نه کول دا په خپل ټول لاملونه دي. بل مهمه مسله دا ده چې د میډي تکلیفونه حتی د ګوردو تکلیفونه د جګر تکلیفونه د خولې په بدبوئی باندې ډیر زیات اثر لري. بعضې کسان د جګر تکلیفونه لري له خولې نه یو خاص قسم بوی ځي او د میډي تکلیف لري د خولې نه یو خاص قسم بوی ځي. نو په کار دا ده چې دا انسان دې ته متوجه کړی شي یو که خپله پې نه پوهېږي خپله نه احساسوي بل څوک باید دې ته متوجه کړي چې ورته وایي چې وروره دغسې یو مشکل ده چې دی بیا یا د خپلو غاښونو د غاښونو کې چې کوم سوري دي د هغې علاج وکړي یا سوري شوي تخریب شوي یا فرضاً دا د خولې بدبوئی دې ته پیدا شوی د هغه دوا لري او منظم کورس لري هغه استفاده کېږي د مشکل حل کېږي هغه باید وکړي. که د معدې تکلیف لري د معدې غمه باید خپله وخوري او که د ځیګر تکلیف لري که د ګردو تکلیف لري نو دغه شینه ټول د خولې په بدبوئی باندې دغه امراض په مجموع کې تاثیرات لري ډېر زیات لري او دا ټول یو له بل سره تړلي دي. نو په کار ده چې انسان دغه بدبوئی د شادي ونه ګڼي ممکن د انسان د ځیګر تخریبات او دای لا پې نه پوهېږي نو ځکه دغه سې د مشکلې بیا ډېر مخکې لاړ شي او بالاخره مخصی او خولې بوی هم کوي او دا مشکلات ورته پیدا کېږي. نو ضروري خبره ده نو صحیح خبره دا ده چې باید دې ته متوجه شي او دغه مشکلات ته خپل حل لاره ولټي تر هغو پورې.
ډاکټر صاحب کور ودان سلامات سي راځي چې ورو ورو بحث هم سره راټول کو. زه به پوښتنه داسې وکړم چې په افغانستان کې د غاښ د درد د تداوي امکانات څومره دي؟ تاسو مخکې خبرې ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب چې په ځینو مواردو کې د غاښ له تداوي نه تجارت جوړ کړی دی، البته ځینو د ګوتو شمیر ډاکټرانو او د عاید یوه سرچینه بولي، اما متاسفانه داسې راپورونه هم شته، خصوصا موږ په دې خپل کورنۍ شاوخوا خپلوانو دوستانو ملګرو کې لیدلي چې یو غاښ مثلا د دې لپاره چې یو کس ډاکټر ورځي او ډاکټر ته مراجعه کوي هغه ډاکټر صاحب ترې پیسې هم اخلي غاښ ورته تداوي کوي، اما میاشت نوی تیره چې هغه غاښ بیرته په درد سوی بیا چې ډاکټر ته مراجعه کړي بل ډاکټر ته یا هغه ډاکټر ته کله چې ایکس رې سوی وایي چې هغه غاښ کې چې کله تداوي سوی یا مثلا ډک سوی د آر سی ټي ورته شوی مخکې تاسو هغه طبي اصطلاح یاد کړه هلته سم عمل نه دی اجرا شوی، ریخه د غاښ پاتې ده اما غاښ ډک سوی د وروسته هغه ریخه به بیرته درد کوي. دغه د غاښونو تداوي ولې په افغانستان کې داسې بنسټیزن نه ده او مثلا ډیر داسې کسان دي چې سمه درملنه نه کوي؟ ډیر به نه وایو اما ستا دغسې ډاکټر صاحبان چې موږ تاسو لیدلي چې د مریض هغه ستونزه له سره تیروي او هغه غاښ چې ورته جوړوي میاشت یا دوه میاشتې بعد یا حد اکثر کال بعد بیرته په دردېږي.
او تاسو ډیره ښه خبره اشاره وکړه لودین صاحب، خو بدبختانه وایي چې تاسو په داسې ټیم کې وکړه دلته موږ وخت ډیر کم پاتې ده او موږ مجبور یو دا بس ډیر زر زر راغونډ کړو. خبره اصل کې دا ده لودین صاحب چې دلته مشکلات په دواړو جانبو کې، هم په ډاکټرانو کې مشکلات شته هم په مریض کې مشکلات شته. بعضې وخت داسې پیښېږي لودین صاحب چې مریض راځي ډاکټر ته وایي چې ته دما دغه غاښ راته خراب ده ډاکټر، نو کله چې غاښ ډکې د غاښ د ډکولو لپاره مختلف پروسیجرونه دي چې مریض هغه پروسیجرونه تشریح کوي نو چې بنسټیزه تداوي کیږي نو هغه باندې هغه قیمت اوچت راځي چې د مریض اقتصاد هغه نتیجه به ولې یا درته وایي چې یا نه کوم او یا عادي راته ډکو بیا به ورسره ګورو. نو دغه یو مشکلات ستاسو په افغانستان کې چې موږ معمولا په کلینیکونو کې سره مخ یو. بل مهمه مسله دا ده چې په اکثر د اکثر خلکو سره د ټکنالوژي د نشټون، د ډاکټرانو سره د ټکنالوژي د نشټون، د ایکس رې د ماشينونو نشټون یا د هغه آر سی ټي لپاره منظم ماشينونه چې اوس کوم استعمالېږي هغه د هغه نشټون لامل دی کېدای شي چې هغه تداوي ناقص شي، لکه تاسو چې ویلي یا وریخه سوي یا وای نه سوي یو کانال سوي دوه سوي یو پاتې یو سوي دوه پاتې داسې د ټول مشکلات له دینه را پیدا کیږي چې هغه ډاکټر تقریبا موږ چې یو آر سی ټي کوو لودین صاحب د آر سی ټي په دوران کې لا اتو نه تر دولس دانو ایکس رې ګانې موږ مریض ته کوو. هغه وجه دا ده چې موږ وایو چې په دې کې مسنګ را نسی، مشکل را نسی، کوم کانال چیرته پاتې نسی، لږ ساحه خالی پاتې نسی چې هلته بیا د مایکروبونو یا د مایکرو ارګانیزمونو د نمو لپاره بیا موقع مساعد سي. نو که چیرته تداوي بنسټیزه وسی او په خټه ټکنالوژي باندې وسی نو او په اصطلاح هغه قیمتونه چې هغه کوم دي تداوی له وجې نه په دې باندې جګ راځي مریض هغه ته غاړه کې ممکن د مشکلات راټیټ شي
کوربه
بدبختانه چې هم په مریضانو کې مشکل شته او هم په بعض ډاکټرانو کې هم سره یو مشکلات شته
او پس په دې لاره چې دغه مشکلات حل سي کله چې مشکلات یادونه کوو افغانستان کې بیا ډیر دي په دې لاره چې دا مشکلات هم د افغانستان د نورو ټولنیزو مشکلاتو په ګډون حل سي ډاکټر صاحب د پايشي بوتنګ دي شوی فقط غواړم او ممکن یو ځل بیا تکرار کوم چې څه وکړو تر څو مو غاښونه مسؤن وي او له ناروغیو نه وژغورو پلان نو کې کې یو دوه درې څلور سپارښتنه وکي بیا به بحث سره پای ته ورسو
اول خو سپارښتنه دا ده چې باید برس وسی د هر خوراک نو وروسته باید برس استفاده شي کنه کېږي نو په ورځ کې دوه واره چې د شپې او چې کله ودی کېږي موږ تاسو او سهار سره جګېږي دوم د ډیر یخ شینو او ډیرو ګرم شینو استفاده نه کول او دریم دا چې په غاښونو باندې د سخت شینو ماتول یا په غاښونو باندې به اندازې فشار راوړل د خپل لامل دی کېږي چې د غاښونو تخریب منځته راسي او د دې نه باید مخنیوي وسی
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه سلامت او صحیح اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل میلما د غاښونو د ناروغیو له متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار صاحب نه ډیره ډیره مننه له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې پښتني مو وکړي او خپل پښتنو او نظرونو مو زموږ د خبرونه لا خایسته کړه په راتلونکي سات کې همدا بحث په دریجه بدلته وړاندې کیږي کوربه زموږ همکار سلطان محمد سرور دی
چلیگی لائے پسر کر دی سو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چھپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا سمراو زڑور دی وقت بلگی چی برن د پی خبر دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی خوتن میں د پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو چاویل چی دلویانو ناستخوی چدلو یا نو نا تخوی اچا ویل چدلو یا نو نا تخوی چا ویل چدلو یا نو نا تخوی غرو سین میں ہم پدے انڈی والا غرو سین میں ہم پدے انڈی والا دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا